السلام علیکم لاس بچی شوی ازادي رادیو اوري په روانه خبرونه کې چې ډیره برخي د سندرو ملمانه تفریح خبرونه ته ځانګړي شوی دا به هم اوري شي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره د لویدیز ډیپلوماټانو هڅې روان دي خو لمړی لاند خبرونه د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې ار کلک تر لږه اشل کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو د وزیر سره کتلي او د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت ورسره خبرې کړې دي او له هیواده د باندې اوري چې په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو نرمولو باندې غور کوي. زومیت زهیر مالیم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یوې پټې سرچینې ویلي چې د ارګ لګ تر لږه شل کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوې دي. لدې کبله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی مجبور شوی چې اکثره غونډې د ویډیو له لارې وکړي او ځان ته له ډیرو نږدې کسانو پرته له نور سره لیدنې کتنې بندې کړي. یوې پټې سرچینې ویلي چې یو رسمي مکتوب چې په کورونا وایروس لړلی وو له یو دولتي دفتره ارګ ته استول شوی او یو شمېر کارکونکي په دې وایروس لړلی دي. یو لوړ رتبه چارواکي پرون د اپریل په 13مه ریټرز خبری اژانس د ویلي چې د ارګ یو شمېر کارکونکي د میاشتې لپاره رئیس ناروغ او وروسته معلومه شوه چې کورونا وایروس نیولی وو. د چارواکي د خپل هویت د پټ پات کېدو په شرط دا معلومات خبره کړې دي. هغه ریټرز ویلي چې د ارګ ناروغ کارکونکي او د هغه کورنۍ قرنټین شوی دي خو خای د ناروغانو شمېر زیات وي. د جمهور رئیس غنی دفتر په دې اړه خبري نه دی کړې. د جمهور رئیس مرسیال ویان د واخان مینپال پرون په دې اړه ازادي رادیو سره د خبرو ډډه وکړه خو د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پرون ریټرز خبری اژانس ویلي چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون مخکې لا دولتي مامورینو ته ویلي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. صدیقی رویټرز ته ویلي چې د دې بندیز وخت درې تمدید شولې. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره یې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون د اپریل 14مه د خپل ټویټونو په دوام ویلي چې دواړو پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ پاید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشي کېدلو بهیر چټک کړي، تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبرې پیل شي. خلیلزاد همداراز د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا غږېدلی دی. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره یې په کابل کې د سکانو په ګوردوارا د برید پاړه خبرې کړې دي. ښاغلي ساجن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ده د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د افغان سکانو او هندوانو د لاخه امنیت لپاره یې هلې ځلې کړې دي. د ښاغلي ساجن له قوله افغان سکان او هندوان تل د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د خپل هلو ځلو د دوام په هڅه کې پاتې شوې دي. د کاناډا دفاع وزیر چې خپل هندي او اصله کاناډایي دی داسې مهال د افغانستان د ملي امنیت له صلاحکار سره خبرې کوي چې تیره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای د داعش ډلې د برید په پایله کې 25 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواوو له پوځي هوایي اډې د غزمی ماموریت پای ته ورسوه. د هیواد د دفاع وزارت یې بي ویان دي مګلینا دواژګوا په چک جمهوریت کې خپلواک خبري اژانس سی ټي کې ته ویلي چې د مارچ میاشت د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت ورسته میاشت وو. د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې پر ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل. خو د واژګوا ویلي چې د چک جمهوریت پوځیان په افغانستان کې حضور لري. یو شمېر ډاکټرانی په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته په تګ راتګ کې دي. د چک جمهوریت پوځیانو ته د بګرام په هوایی پوځي اډه کې د غزمی او د امنیت ساتلو ماموریت په 2014 میلادي کال کې سپارل شوی و. نو په دې ماموریت کې لږ تر لږه خپل 8 عسكر له لاسه ورکړي چې 15 په 2014 او 3 په 2018 میلادي کال کې ووژل شول. په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د دې اوباد مهار لپاره دولتي ادارې تر ډیره حده بندي دي. سوداګریزي چارې او نړیوال تجارت تقریبا په ټپه ولاړ دي. د هغو راپورونو پر اساس چې پرون د اپریل 14مه خبر شو ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیون وګړي په کورونا وایروس اخته شوي دي. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو ګډ بیان خپور کړ او غوښتنه یې وکړه چې د کورونا وایرس لامل د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې باید وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخه کې د هماهنګۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه کړې ده. د فرانسې، سنگاپور، ترکیې، مراکش، پیرو او جنوبي کوریا حکومتونو هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت پرون د اپریل 14 وویل چې د کورونا وایرس د مثبت شمیر د مثبت پیښو شمیر په دې هیواد کې 6,503 ته لوړ شوی او 1,600 تنه د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د چک جمهوریت همداراز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به هغه بندیزونه نرم شي چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. خو د بندیزونو د نرمېدو پلان به یوازې هغه وخت عملي کیږي چې روغتیا پالان تایید کړي چې وبا تر کنټرول لاندې شوی او وضعیت سوبات مونتل ده. د پلان لمخې به کوچنی هټۍ د اپریل په 14 پرانستل شي او د می میاشتې له 12 به لوی مغازي هم خلاص شي. رستورانتونه او د سودا لوی مارکیټونه به د جون د میاشتې له 8 د فعالیت اجازه ولري. حکومت غواړي چې د اپریل له 14 په تدریجي ډول خوونځي او په هانتونونه هم فعالیت پیل کړي، خو منظم فعالیت به د دوبی تر رخصتیو وروسته پیل کړي. هاوس هم څو راپورونه او همدا ډول په کابل کې د یو شمېر مهمو ورځپاڼو مهمو ټکو ته کتنه لرو. په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره د لویدیځو ډیپلوماتانو د سو پر دوام او همدا ډول د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پرون له عبدالله سره کتلي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پرون ویلي چې دوی ژر تر ژره د سولې د خبرو د پایل او د روان سیاسي کړکیچ پای ته رسیدل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې پر یو تر حکار کوي چې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. تفصیلي د فرشته جلال زیب راپور کې.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن پرون له عبدالله سره کتلی دی. پیر مایدن پر ټویټر په ولند پیغام کې لیکلی چې له عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او د کورونا د وبا له امله پر پیش وضعیت خبرې کړې دي. مایدن پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي لیکلي چې عبدالله ته یې د اروپایي ټولنې نظر هم توضیح کړی دی. اروپایي اتحادیې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې په کابل کې د ناروې له سفیر سره په ګډه لیکل شوی و، په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو چې په مذاکره که برخه لري ژغ وکړ چې د وضعیت حساسیت ته پام وکړي او په خپلو کې سره جوړ شي. په اعلامیه کې لیکل شوی و چې د دې اړتیا ده چې د سولې بهیر په افغانستان کې ژر تر ژره پیل شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو په دې بیان کې ویلي و چې د یوې کلکې حکومتي ډلې په نشتوالي کې د افغانستان د خلکو ژوند له ډېر ګواښ سره مخامخ دی. د کورنیو ډیموکراتیکو ادارو اعتبار ته زیان رسوي او د افغانستان اروپایي متحدان هم مایوسه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن هم پرون په خپل بیان کې چې له عبدالله پلاس رایې تر کتنې وروسته پر ټویټر خپور کړی لیکلي چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې په دې شرایطو کې په بیړني ډول د هغو ټولو خواوو ترمنځ کلک تړون ضروري ګڼي چې جمهوري غواړي او خوښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیر پنځشنبه په ورځ ویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره له طالبانو او په افغانستان کې له حکومتي او غیر حکومتي مطرح اړخونو سره په خبرو لګیا دي. مایک پومپیو وویل دا یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې پاکستان او د جنوبي او منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته هم په ګټه ده. نور د دې بحران د پای ته رسیدو وخت دی او د افغانستان وار دی چې د ثبات او پرمختګ خواته مخ واړوي. مایک پومپیو هم د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن له خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي و چې دوی فکر کوي چې پرمختګ شوی او په ټوله سیمه کې له مطرح اړخونو سره کار کوي تر څو له دې بهیر سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي چې پر داسې وطرحې کار پیل کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ به ورسره حل شي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحران د حل پر طرحه مشوره روانه ده او کله چې بحثونه پای ته ورسېدل ارګ ته به واستول سي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم په دې اړه تبصره نه ده کړې.
په کابل کې یو شمېر ورځپاڼو هم همدې موضوعاتو ته کتنه کړې او ځینې نور مطالب خپاره کړي چې مهم ټکي اکرام الله اکرام راوړي.
ویسا ورځپاڼې هغه ګنګوسی ته اشاره کړې چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدلی دي. سرمقاله لیکونکي د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي له قوله لیکلي دي چې ډېر ژر به د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د مصالحې شورا جوړه شي او په خپل کار به پیل وکړي. وړاندې سرمقاله لیکونکي لیکي که څوم د خغلی عبدالله یو شمیر پلویان لا هم د اساسي قانون په تعدیل او د یو غیر متمرکز نظام په جوړښت ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي ښکاري داسې چې بل اخره دواړه لوري یو جوړجاړي ته رسیدلي. د سرمقالی لیکوال باور لري چې په افغانستان کې به بل اخره د 2014 کال ټاکنو سناریو یو وار بیا تکرار شي او د اساسي قانون مواد به نقص شي او د ملي والی حکومت په شکل به یو بل حکومت جوړ شي. خو د سرمقالی لیکوال ته دا هر څه ځکه د انتقاد وړ دي چې نړۍ او افغانستان له کورونا سره مبارزه کوي، خو د افغانستان مشران د واک د ترلاسه کولو په سر لانجي. ورسپانه لیکي د یو تاریخي ناورین پر مهال چې نړۍ خپلو خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي، افغان سیاسي مشران د ملي ګټو او د ولس د ارمان پر ځای خپلو شخصي ګټو او امتیازاتو ته ترجیح ورکړه او د سرمقالی د لیکوال په خبره چې د بهسۍ او جفا یو تاریخي مثال یې ثبت کړ. هشت صبح رسپانی بیا په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو لوړو بیو ته اشاره کړې او لیکلي دي په داسې حال کې چې خلک په کورونو کې قرنطین دي او د بیروزګارۍ کچه اوج ته رسیدلې. د لومړنیو خوراکي موادو لوړ نرخونه د اندېښنې وړ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو زیات شمېر خلک د لوړ قیمت له امله د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو توان نه لري. د سرمقالی لیکوال په حکومت انتقاد کوي چې ګوند د بحران په دې ورځو کې نشي کولای نرخونه کنټرول کړي. ورسپانې دغه شان وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید هغه 15,000 ټنه غنم چې د چابهار بندر له لارې به ډېر ژر افغانستان ته راوړل شي په ارزانه بیا بازار ته وړاندې کړي، تر څو د بیچاره خلکو په درس د څو ورځو لپاره ډوډۍ پیدا شي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي چې وسلوال طالبان بې له جګړې بل څه نه لري، ځکه خو د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په پار له افغان حکومت سره د اوربان غوښتنې ونه منلې او نږدې هر ورځ لسګونه افغان سرتیري او ولسي وګړي وژني. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې په ټوله نړۍ کې جنگي ډلو د کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر جګړه درولې، خو یوازینی ډله چې لا هم د غوښتنه نه ده منلې طالبان دي. د سرمقالی لیکوال کې لدې معلومیږي چې دغه ډله بیل جګړې بل څه نه لري او لا هم هڅه کوي چې د جګړې په شدت سره د سولې په مذاکراتو کې زیات امتیاز واخلي. ورسپانه اندېښنه ښیي او لیکي چې که طالبان د کورونا د بحران په دې حالاتو کې هم خپلې جګړې ته دوام ورکړي، نو لرې نه ده چې کورونا وایرس به په افغانستان کې ډیر زیات خلک ووژني.
په ایټالیا کې د یو رستورانت خاوند تمه لري چې د دوبی یو غوره موسم بای په مخ کې وي. د همدې لپاره په رستورانت کې د میزونو ترمنځ فاصله مراتوي چې ګوندې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر سپارښتنو عمل شوی ویسي. د رویټرز خبری اژانس په حواله صالح محمد صالح په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې په پای ته رسیدو سره به د سندرو میلمانه خبرونه پیل شي. تمنا واحد به کوربتوب کې
د کریستیانو سیکوی رستورانت د ایټالیا د فریجینې په یو ساحل کې پروت دی. هر کال دغه ساحلی شار ته له نورو شارونو په لسګونو کسان د تازه هوا اخیستو لپاره ورتلل چې په هغوی کې کورنۍ هم شامل وي. خو اوس د دغه شار ساحلونه له خلکو تشتي او د سمندر څپې خاموشي ماتوي. لکه چې د اروپا د نورو هیوادونو په څیر په ایټالیا کې هم کورونا وایرس په چټکۍ خپور سو، حکومت قرنطین او د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه ولګول چې اوس یې اونۍ کېږي. داسې ښکاري چې سږ کال به د دوبی پر مهال رستورانتونه او دوکانونه له غیر عادي حالت سره مخامخ وي. معلومه نه ده چې په ایټالیا کې به قرنطین کله ختمیږي او که دا موضوع ختمه هم سي، آیا خلک به په هغه شور او شوق دغه ساحلي ښار ته ورځي؟ د رستوران خاوند کریستیانو سیکوی رویټرز اژانس ته وویل دوی په تمه دي د قرنطین او محدودیتونو د کمولو لپاره حکومت نوی فرمان ورکړي. نوی فرمان ته په تمه یو. موږ هڅه کړې چې د مشتریانو خوندیتوب ته په پاملرنې سره د راتلونکي وضعیت وړاندوینه وکړو. په هغه اتاق کې چې پخوا سل څوکۍ پرتې وې، اوس موږ 45 څوکۍ ایښې دي. موږ د خوندیتوب سپارښتنو ته په پام سره میزونه له یو بله لرې ایښې دي. تر امریکا او هسپانیا وروسته په کورونا وایرس ډېر کسان په ایټالیا کې اخته دي چې شمېر یې تر شنبې پورې تر 2,200 اوښتی و. په ایټالیا کې د جمعې په ورځ هم 555 کسان او د پنجشنبې په ورځ 525 کسان په دې ناروغۍ مړه شول. په ایټالیا کې اوس تر ډیره د کورونا یو غړي په دې وایرس سخته کیږي او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 22,000 او 800 ته نږدې سوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي